خلملای بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه شیشه ونیول شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 2.5 کیلوګرامو شیشې سره یو ځای ونیول. نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي. د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یو لستنه د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل شپږتنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هندوستان ته قاچاق کړي.
ونیول شو کسانو غوښتل چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشه یي توکي انتقال کړي. مخکې د مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.4 کیلوګرامه نشه یي توکي ول.
په یو بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نږدې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. د ملي امنیت کارکونکو تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني وله. د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ریاست کارکونکو 120 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو بارون کې موټر کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کېدل. موټر چلوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه 70 کسان د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یو میاشت کې په کابل ښار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 15 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي دي. له نیول شویو کسانو سره شپږ 50 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تریاک او نشه یي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د مالی چارو نړیوالې ډلې د چیړنو له مخې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې دی. د شفافیت لپاره هغې څومره څېړنې کړي د افغانستان د بانکي نظام په شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشه یي موادو پر استعمال او قاچاقو باندې بندیز لګولی دی.
خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله ده خپل دکانونه وي، هوټل کې وي، نور کې وي، دا د وتړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه له ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کرا شي منګه مریض په زور نه بيسترو.
مرزیه وایي چې د خپل معتاد میړه له عمله په نشو اخته سو.
چې وخت به وو مال سم ژوند انسان به چې نه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دي سره کنه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
بلی
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زما له مکتب خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولی خیریت وو په بشیر خو به ځنه بشوي.
اوس خبرونه د چارو د نړیوالې ډلې په چیړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا FATF وایي چې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمی ډلو د نشه یي موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې څېړنې ښیي چې ترهګري او جرمی ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یوه مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړې ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
دراوان میلادی کال د فبروری میاشتې په 19مه نیټه د مالی اقدام ډلې یا اف ای ټی اف د 215 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون خپل کلانی او رسنی غونډه په پاریس کې جوړ کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې بحث وشو چې ترهګری او جنگی ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشئی موادو او طبیعي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازی په دې غونډه کې نه ول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت له کړنو څخه راضي ده. له همدې امله یې افغانستان له خړ لست څخه ایستلی دی.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې دی. د شفافیت لپاره هغه څومره څېړنې کوي. د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوې یا مالی معاملات چې ترسره کېږي هغه دپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالي راپورونو د تحلیل او تجزیې مرکز دی. چې هغه هغه قضایي چې شک پرې کېږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا دا چې د سپینولو هڅه کېږي د پیسو وینځلو د دې دپاره هغه تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یو نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډېر کوکنار په افغانستان کې کارل کیږي او ترهګري ډلې هر کال د افغانستان له نشئی موادو څخه 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپو محب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډېر زیانمن شوی دی.
افغانستان له دې اړخه خورا زیات متضرر دی. که د هغوی مالی تمویل له نشئی توکو وي، که له هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یوه شخص نه بل شخص ته لیږدول کېږي، که دا د حوالې له لارې وي، که دا د بانکونو له لارې وي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغسې قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کارېږي تر اوسه پورې افغانستان له هغې بې برخې دی. او تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده چې په ځینو حالاتو کې لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي او په دغه تمویل کې مرسته کوي. په نړۍ کې په افغانستان باندې هغه څه چې باید اعتماد شوی وای تر اوسه پورې اعتماد نه پرې کېږي. حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته یې په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانیستنه له ګواښ سره مخ ده.
د سیګار ادارې د څېړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو یو میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیونه ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلاوی چې د مالی چارو د نړیوالې ډلې د څېړنې په اړه راپور راوړاوه اوس خوست ولایت ته ځو او د نشئی موادو د استعمال او قاچاقو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ مشرانو د نشئی موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې که د دوی په ولسوالۍ کې چا نشئی مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ نو له سیمې څخه شړل کېږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کېږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشئی موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول سي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې جارچی جار وهي او د یو پخوانی دود پر راژوندي کولو سره خلک د نشئی موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې جوړه شوې پریکړلی کې د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست. په دې پریکړه کې راغلی که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشئی مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ خلک به یې په غم او ښادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
موږ دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والی پوډر شول چار شول دا موږ بندوو چې په کلي کې تیږه دا خرڅوي دانې غوسکای لولو هر څه چې دا عمل کی په درخیلو قوم کې دا موږ نه پرېږدو. دا کلک موږ مانی کړی دي. درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړې چې په هر ځای کې پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوره.
د حیدرخیلو قومي مشر خان ولی وایي چې د نشې موادو په اړه جرګې دا پریکړه ځکه وکړه چې افغان ځواکونه نور مهم مسولیتونه لري او د جرګې پریکړې به له دولتي ادارو سره تر سلا مشورو وروسته عملي کیږي.
دې خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله ده خپل د کننه وي هوټل کې وي کور کې وي دا د وتړي که وای نه تړل دغه قومي خلک به ته مخته وي دولت بر سره وي مونږ ور څو کور صاحب مربونه دولت ته په چرس کې ورکوم چې دا کور زاد شو دولت چارې ډېرې دي مونږ سره همکار یو په څنګه وزوي لوړیو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال رشید الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشئی موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډیر شوی دی.
بعضې د نشئی موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتون روغلي د همداشان ستنې دي د هغوی په خاطر م هم د پریکړه لیک یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشئی مواد په خلکو نه پلوري او که چا وپلورل د حیدرخیلو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوو. دې اقدامات د تعقیب دپاره مو ځون ته کمیسیون ټاکلی دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیل ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشئی مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ مخ نیول کېدای شي.
کدا ولز د موږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګه ودرګو ان شاء الله ول عزیز په سلو کې سل صد بداد مانځي دغه کک بد مانځي دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولای دی په کلاکای ننګ او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې و چې د اتحاد د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپلې لونې او خویندې معتادینو ته پنکانه ورکوي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینی د معتادینو درملنې 25 بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر درملنې وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا چې دا روغتون څه امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
دغه مرکز د ستمبر د 15مه د 2009 کال د ودان موسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1940 کال کې د عام روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوئ؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا د تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته ځو. هغلته موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې خلک د دې مخدراتو په رابطه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل بیا خپل دوی مراجعه کوي یا مرکز ته راځي او یا بیرونه کوم صحابي ټیم چې دی هغه سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراز ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي درد او بیخوبي چې پیدا کیږي صحی پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغه لپاره تر 15 ورځې پورې د خدمات او د ځینې مریضانو کې صحی وضع یا د مخادراتو کې اندازې زیاتې وي کې د 30 ورځې پورې دوام وکړي. او بل مرحله چې د ریهابلیټیشن یا د بستوالۍ یا د بیرغ ونی مرحله ده چې هغه د 15 ورځو څخه تر 45 ورځو پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی ته په جامعه کې یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې پاغوي باندې کار کوي. سار کې او سپورت او درس دینی دي او صحی برنامه د لیکچر دی پکې او بعد مسپخین د یو د ګروپ په نوم باندې دي چې هغه دوی د ژوند مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې مریض خپل 15 سالي خرج د موږ سره په مرکز کې تیر کړل نو دغه مریضان چې کله رخصتي کې د دوی د فامیل لپاره او د دې مریض لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پازه به وای مریض ته سالم مصرفیت پیدا کوي او مریض کا چیر ته مشکلات پیدا کول خیر دی مرکز ته راولي او مریض ته مونږ وایو چې هغه زینو کې تاسو نه شي کولی هغه زینو ته مزه او د شپې شوګیر م کوي او ځنې نور داسې کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې مونږ مریض ته سپارښتنه کوو مخکې چې د نشي خاطر راشي دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي بیا د دې ځکه لازم کوم مرستې یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روانشناس یا ډاکټر صاحب دوی ته معلومات ورکوي او یا دوا ورکوي چې بیرته دغه خواته لاړ نشي او دغه مرحله هم چې دا تر یو کال پورې دوام لري اول درې میاشتو کې چې دی مریض هفته کې یو ځل شفخانې ته راځي د میاشت څلور ځله راځي بیا وروسته چې دی دوه ځلې مرکز ته راځي په میاشت کې او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي او یا مونږ دوی ته زنګ وهو او یا صحیح پرسونل چې کوم مونږ صحیح پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونو ته ورځي او دوی معلومات اخلي او که مشکل ته پیدا شوی د هغه د حل لارې وته
ډاکټر صاحب په دغه دریو واړو مرحلو کې چې تاسو ذکر کړه په کومه مرحله کې له ستونزو سره مخ یاست
د ټول نړی مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا د هغوی پامیل ته یا ټولنې کسانو ته کوو نو هغه سپارښتنه چې موږ دوی ته کړې وي هغې باندې یا د دوی پامیل خپله سم صحیح کومک نه کوي او مریض بیرته تعقیبوي نه سم صحیح چې مریض باندې سالم مصرفیت ته پیدا کړي پامیل چې کومک ونه کړي مریض خپله ناهیلي یا ناامیده کېږي او دا اخر مجبوري کې بیرته دغه خواته ځي یو بله مشکل چې په همدې ټولنې په رابطه دی ټولنه په مخدره توکو باندې ډېره ککړه ده یعنې ډېر زیات په پراخ کچه باندې پیدا کیږي او لاسرسی ورته اسانه دی
هغه کسان چې غواړي شي په دغه روغتون کې له تاسو سره بستر شي دوی څنګه کولای شي ستاسو په روغتون کې بستر شي
مریضان چې کله مرکز ته راځي د مریضانو د مرکز د راتګ لپاره دوه درې شیان شرط دي یو دا چې فامیل سره شرط دی چې فامیل راشي او فامیل ته موږ بیا ورسره سپارښتنه لرو چې فامیل سره بیا کومک وکړي د مریض بیرته خراب نه شي او بل دا دی چې مریض که چیرته آماده نه وو د بستر لپاره موږ هغه سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو د بستر ته آماده کړي او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض په خپل آماده وي په زور باندې کوم مریض که راشي موږ مریض په زور نه بسترو
څه ډول مریضان نورو روغتون تلګي یا بيخي بستروينه
زنی مریضان کچیر ته جدی رواني ستونزه ولري هغه بیا مونږ دلته نه بسترو مونږ رواني شفخانه ته لګو که زنی مریضان د سانتانی ستونزه ولري یا تبرکلوز یا د سکم نورې انتانی ناروغي ولري او چې دلته نور ته سرایت کې نور مریضان ته مشکل جوړي هغه مونږ نه بسترو هغه بیا نور مراکز ته لګو
له روغتون څخه د باندې ځینې خلک داسې انګیرنه لري یا داسې فکر لري داسې تبلیغات شوي دي چې په روغتونونو کې پر مریضانو باندې اوبه اچول کېږي هلته زیات فشار ورباندې راوړل کېږي څوک یې غم نه خوري ستاسو ځواب څه دی
هغه کسان دغه تبلیغات کوي چې هغوی یا ساکیان دي یا د دغې پروشندگان دي یا دغه د انتقالولو خلق دي او ځان ته خپل ګاک پیدا کوي نه وهل شته دی نه یخې اوبه شته دی دې لپاره ډاکټر صاحب شته پچکاري وته کوي دوا ورکوي خدمتونه کوي هر خدمات چې هغه دوی ته کوي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو
راځه راځه په خوخ کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي او اوس به د یو معتاد له حاله خبر سو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلی نوم نه خي وای چی میړه ته به تل ویل چې نشه مکو خو هغه خبره ونه منله ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل په نشو ورسره اخته سوم دا چې مرزیا د نشو له عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده
ما خپل مېړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول بیا مې ما خپل درې ماشومان درې لکان شو بیا پسې درې چې لکان شو بیا د تلور لور مې شو ما مور سره شروع کړ بیا زه په خبر نه وم بیا زه په خبر شوم ترې به شپې په لباس کړم بیا بیرته پوډر باندې راغلم بیا چې مور خیر دغه مکه ما یې نه منله پنځلس کاله ما مور سره ما زه پاره ګرانم د هغه ما ګرانم بیا زه خبر نوم چې دا څه شی ده چې سره وای خې چې سره ونه وای درد لري دغه وجنه متات شو مشمو در پرستی چی که یه پاس اسمان دلان زنبیه چی نشتا چو وقت به او بمال سم لک جوندین سانان با او چنه با او تایر لکه ملی سترگ مغلی دیر ست ساره کنو که وقت مواد به او دوده بنو و دوده با چو مواد بنو دو وقت همو چی خور طول بطل راسل خوسیم تک راته کنو که از یتر به تو خبرم ندی رفتم بنده که نمون گرد نهو جاسی مخبر بر نیدن دیخسی نمیزالی دل همه میره من با وقت کویده کورت ارتراب وخت که روزګارم خو دې عمل چرغلو چې وخت راغله چې په ډوري ورته نه پر موږ زار کړ
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته دې ډرامې کې صدا شید چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وی چې د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي سرمالم مرتوی چې پولیس خوونځي ته راغلل او استادو یې ونیو لدې خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانيږي دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
شپده دا لک لاولی ویخ دی تو داری گزه ورشمه بشیر زویا نیم شپده ولی نویده کیگی سبا مکتب تا نزی
مکتب تا خسهار زم اوز می پریک دا چه دا دراما او گرم
و زویا پرونم تر نیم شپو ویخوی بیا سهار نشوی را که نستلی
نو چه وکم اوز دایوا دراما همو نگرم
ما کلا ویلی چی دراما مگوره خو هر شای خپل وقت لدی داده اوز دو بجی دی خوب چو وقت کوی او سبا با مکتب تا چو وقت دی
اوف موره تا خو بیخی اصاب رو خورده نور بیخی تلویزیون نگورم
والا که چه تیه تلویزیون دی مات که
موره لما خمیل رشا گنستا خلام در ماتم ارا اوراز تیه او نسیتو ندی
او خزی چه غلم غلمو جور کرده
دا لک ستال لاسا خراب شو
ولی ما چه کردی دی چه داسه راتا پا قهاری
ته نوینه چه ورس پا ورس بدلیگی پروالا خبر پا قرکیگی تر نیموش پو پوری ویخ وی او بیا تر سری غرمی پوری ویده وی ته مکتب پا کسه که هم ندهی
و خزه الک ده یا لکان خود خسی وی روز تا بخپلا پوشی پا دی وڑو وڑو خبرو پسی ما گرزه
نو چه تا پسی ونه گرزه او زه پسی ونه گرزم نو چو پسی و گرزی ها؟ سبابا خدای مکنه پر بلاخته شی
نیت هم نور باندی کیگی الکان چی نوی زوانان چی هم دا سیوی روز تا بیر تا سمیگی
زه دیر ویریگم
ولی ویریگی
بشیر پا دی ورازو که دیر تغییر کرده دی پر وڑا خبر پا قر کیگی نه خو پر وقت دی او نه خوراک مکتب تا هم پر وقت نزی پرون خور پر وڑا خبر او حالا
پا دی وڑو وڑو خبرو پسی ما گرزا پا اول زوانه که طول الکان دا غسیوی
طول الکان دا غسی نوی زما ورونام نوی زوانان دی اخوی ولی دا غسی ندی
نوزو سو کما
سنگ سو که تا پر خپل زوی پام کرده دی چه لچا سره کینی لچا کرا ملما کیگی کور تا سدول ملما نرا ولی پا کور کی گزارا سنگ دا تی آوازی دی پیسو پا گتلو خپویگی
اوز خشو طول ملامتی زما پا غارا شوا
نو ملامتی خود ستا پر غارا دا زو خود کور خزایم ته سهار دی او ماخوستان رازی ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی یې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه که ځي نو درس وایي که نه ته دا پیسې د چا لپاره ګټې
د دغه کور لپاره یې ګټم ستاسې لپاره یې ګټم
موږ دې خاورې وخورو چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي دا پیسې موږ څه کوو وسړیه پلاو درته غوړوم د هلک یوه چاره وکړه هلک ښه نه دی زه یې وینم
او ښځې ناوخته دی اوس ویده شه له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا
دی مرگی پا خوب ویده شه تا هم زان تا پلار وایی ها
بله
سلام علیکم
و علیکم سلام
زه معلم اکبر خبری کنم تاسی حاجی فرید هست
او زه حاجی فریدیم
تاسی دی بشیر پلار حاجی فریدی هست
او مهربانی اوکی
تاسی یو ځل عاجل مکتب ته راشئ
ولی خیریت وو په بشیر خو به څه نوي شوي
تا د ټلیفون خبرې نه دي بیا به په مکتب کې درته ووایم
سمه ده درځم همدا اوس درځم
او صحیح ده صحیح
خدای په امان خدای په امان
خدای
معلم صاحب اجازه ده
رضا رضا جی صاحب
سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه
سم ده کېنم معلم صاحب زه حاجی فرید یم د بشیر پلار
ها ها جی صاحب زه معلم اکبر یم د دې مکتب سرمعلم
سرمعلم صاحب خیریت خو زه مو د څه لپاره راغوښتیم بشیر چیرې دی
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی
ولې څه پیښه ده په بشیر څه شوي دي
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ
څه شی پولیسو بندي کړ
هو پولیسو بندي کړ
ولې بندي کړ
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولۍ خرڅولې ډېر شاګردان یې موتاد کړي وو
دا ټول زما د لاسه سرمعلم صاحب
څنګه ستا د لاسه تا مور سره شریک وې
نه زه نه وم ور سره شریک خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی چا کره شپې تېروي څوک کور ته راولي مکتب ته ځي نه ځي په هېڅ هم نه وم خبر
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي که نه خامخا مو تاسې ته خبردار کوه
سرمعلم صاحب ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی خو ما یې خبره بابېزه وګڼله اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي بلکې خپله هم نشه کوي
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي خو ثبوت مو نه درلوده تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو خو تر رانغلې
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی خو ما بې پروايي وکړه ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته دی ونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان